كما درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي ترڅو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي چې مثال د کمې لارې څخه چې کې سپرم انتقالیږي چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې کې زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګه واس ډیفرنس دی چې هغه نال چې به دی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کې بهر انتقال لیه. اول موږ دا غره کوم ځینې غدات هم په دې کې چې کوي مرسته کوي. پسې رزو پایپونو ته پایپونو کې چې دی اول دا رقم د یوټرا پایپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجو لپاره چې کوي کارول کیږي. رزو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نرینه تکثري حجرې چې د ښځینه هغې سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نرینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینی روغتیایي تدابیر دي هغه چی دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو رازو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هغې سره القا کیږي او چې جوړی یو نوی ژوندی موجود منسره وړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جنیا جینیاتی مواد مثال ډی این ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتی مثال کوم جینټکس چې دی هغه معلومات د هغې سره چې کوي شریکوي. او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هغې د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي ترڅو سپرم په هغې چې څه داخل شي. ورپسې رازو منځنۍ برخې ته په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې ته کوي. ورپسې زه د لکې برخې ته موږ وایو دا چې د حرکت لکول لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. رازو ورپسې د هم چې سو د سپرم جوړښت ورپسې رازو شزینه تکثري سیستم ته. ځینې تکثري سیستم هغه د شوز په بدن کې هغه جوړښتونه وغوړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوی دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګی القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې رازو د کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی رازو تخمدانونه چې دي تخمدانونه د شزینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده د شزینه هورمون استروجن او پروجسترون چې د شکی شزینه مثال شزینه او ته هغه کوم خصوصیت چې دی د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې شزه جوړیږي. او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي وسه اغه د نفروس څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچېره په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القانس و نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې رازو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغې له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې رازو رحم چې دی دنده د القا شوي هګې ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي. او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونشی د میاشتنی محورم مریضی په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګیو تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون. وایي دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره یې روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ تاسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخم دانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 28 څخه تر 15 ورځې پورې چې کولای سي تغیر هم کولای سي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل سي بیا ولیدل سي نو بیا هغه باید چې سي متخصص ته سره اړیکه ونیول سي. ورپسې راځو القا ته. القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو رزوه امیدواری ته. امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه، مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا، مثال حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دی پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو، پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې د دغه تخمه شا او خوا باندې د مینیوم په نامه یو نازک غشا پوښل کیږي، چې دغه د ننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او ورستنی درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړ واده کړي او د زیږون لپاره چمتو دی. او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګون زیژون دی. ډېری وخت کې د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وي اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي، چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکي نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خوا ته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاښ ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنین پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د 8 هفتو څخه تر 30 هفتو پورې کېدلی شي، د زون د 30 هفتې زون د 8 هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیږون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي. وایو سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسو وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي چندوالي په ښځو کې رامنځته، او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاء کې، په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کیږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یو ځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یو ځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایدز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناک نه جوړېده، چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایدز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کیږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلي اوسي، د هغه څخه د دوسه همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنس تماس څخه، د دوسه همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایدز ملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایدز ملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویل هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حق رنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایدز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینه کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اوس ولې موږ شیطان رژیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و د ولسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونو مو پیژندل، د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کوم ناروغي سره مخامخ کیږي. چې د لغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر عمومي په انسانانو کې چې دی 46 دانې او 23 جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کیږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کیږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظ ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر 30 کلن عمر لري په اوغو کې په 1500 کې یوازې یو نفر په دا ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د 30 څخه تر 50 په عمر ولري دغه ښځې، که چیرې کوچنی مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د 50 عمر وروسته که چیرې زه حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډیر اندازه ډیریږي چې په شپږ نفر کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باختای نزونن رز د جنیټیک په لیکول وایو چې زموږ ساسي درس به د درواتیایمې صفې څخه تر اواتیایمې صفې پرې دوام وکړي رزو ډي این ای یا هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پېژندلې وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډس خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي د ډي این ای جوړښت چې وو شکل چې وو هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او وی ټاکی چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یو د کریک او بل هم د واتسن په نامه سره و دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شو چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه ډي این ای چې د هغه چې د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې د هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی یعنی ډي این ای او پروټین سره یو ځای د چی جوړی کروموزوم جوړی چې د کروموزومونو سربېره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول نو ډي این ای جین او کروموزومونه د ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي ډي این ای هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید چې وه پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکښې کې چې کچیرې مثال په ډي این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي هغه وخت دوی چې وه ډي این ای مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچلې مواد لکه پروټین کولی سي خصوصیات ولېږدي چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي این ای کوم خصوصیات چې وه هغه لمړی دا وو چې وایي حجرې او چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري یعنی نو موري حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دیته وکولای شي چې لارښوونه وکړي ترتیب کې کنټرول کې او دویم خاصیت دا وو چې دوی مثال دا کوم حجري چې دی دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه بل نسل ته ولېږدولای شي ورپسې راځو د ډي این ای جوړونکو برخې وایو لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې د هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلوټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دغه قلبیګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل وو په ډي این ای کې ډي این ای او ار این ای موږ ویلي چې ډي این ای چې د دارینې څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي چې یو د قلبیګان څخه چې په ډي این ای کې چې دی ادنین ګو انین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار ان ای کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و همدارنګ موږ ویلي و چې ډي ان ای ته موږ ویلي ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي او کم د پوهان چې دی د کم قلویګان چې دی د خپل هغه انګلیسي د الف با تور د اول تورې په نامه سره دی مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي تایمین چې دی په تی سره شي ګوانین چې دی هغه په جی سره او سایتوسین په سی سره شي ورپسې راځو د واتسن او کریک مودل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دغه کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي ان ا په مودل باندې ترلاسه کړله، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغو څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو موادو څخه په استفاده د ډي ان ا مودل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي ان ا چې دی هغه مثال ربړي پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې چې څه ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي. او دغه کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قن او فاسفیت ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، یا څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې ویدي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په مودل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک مودل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سول چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د باکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کی کنټرولې، کچیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیش ډیری رچ نوموري کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دوی مثال کم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کې دي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې، ورکه چې بکتریاو دا انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چنده ښه او بهتر برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس غدای، نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غې په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دی ولې د لاغه د تنباکو درخته یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوای رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول، دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوک په زایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوک چې و کله چې وده وکړل غټ سو د به د د کوم جوړښت و هغه سو چې د شپې د خوا به هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د بدن چې و رڼا کول، چې دوی په دې سره ډېر نیوي کشفیات ډېر نیوي شانې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره. او موږ وایو چې ډي ان ايچ د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستل او یو ځای کولای به او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاس ته راوړل منځ ته راوړل چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اي ته دغه ډول چې کله نوی رامنځته سي موږ دې ته ریکومبیننت ډي ان اي وایو یا هم نوی جوړښت ډي ان اي ویل کېږي کله چې تاسو مثال دوه مختلف خواص به راوخستل هغه به خپل په منځ کې تزویر کړي او یو نوی خاصیت به لامنځته کړي چې په دې سره موږ چې د ډیرو ناروغیو علاج سوی دی چې تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کیږي دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو دا وز موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شي موضوع مو په دوه درسو نقطو کې رالنډو چې لومړی موضوع مو د ډي ان اي یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و چې موږ وویل د دې موډل چې و لومړی ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وو د دې په واسطه د دې موډل جوړ شو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل او بل د ډي ان اي جوړښت چې تاسو باید هیڅ وخت هیر نه کړئ دا ډېر مهم دی ډي ان اچ د موږ ویل خپل په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسو مثال خطا نه وزئ چې تاسو وس کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري دی ډي ان ا نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو دوی چې د خپل یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دی خپل دند چې کوي مختوري موږ ویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربېره نه برخه کې به چی وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چی څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې او ډي ان ا چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پینزه کربونه قند رای بوس څخه چې سوي ده جوړه سوي ده چې د پینزه کربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلوی گانی هم نشته دي او ډي ان ا چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي چې د زینو یې پورونه چې دي هغه کې به قلوی گانی ادنین تایمین سایتوسین او گوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په خپله برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړی پوښتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان ا کې باید وجود ولري دویم ډي ان ا موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ دریم سوال په انجینری جنیټیک کې لومړنی ګامونه څه شو تاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
ربی ملی سمر گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو سم ربی ملی سمر گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو د زمکه غم د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو شوی دو خوبونو نمو یار کیگی دخ بل وجود دا پر حرونو نمو یار کیگی پزولنو پر